Radio.
Radio Azadi. د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 19 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د تعلیم او کار لپاره د خزو پروارتیا او سخت محدودیتونه د ټولنیز اقتصادي وضعیت د خرابې سبب شوې دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د دوی د سه شنبه ورځې پر راپور کې اټکل شوی چې دا محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. ملګری ملتونه وایي که دوی طالبانو ته دا قناعت ورنه کړي چې پر ښځینه همکارانو یې د کار بندیز لرې کړي، نو پر روانه مې میاشتې به له افغانستانه د وتلو زړه بګنوونکې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل چې د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د دوی ښځینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه استثنا کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې نظامانی په ځواب کې ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې خورا سخته کړې ده. کله ناکله خلک مجبوریږي چې د پاکستان ویزې په خورا ګرانه بیه په تور بازار کې رانیسي. نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره یې د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. اروپایي پارلمان هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې د کاسوو وګړي د اروپایي ټولنې ډیری غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. دا پریکړه به د 2024 کال له جنوري میاشتې وروسته د تطبیق وړ وي او اوس به د دې هیواد وګړي د شنګن حوزې ته چې 28 هیوادونه پکې شامل دي بې ویزې سفر وکړای شي. د شنګن غړو په مارچ میاشت کې د دې پلان ملاتړ کړی و. په شنګن کې آیسلند، لختنشتاین، ناروې او سویس چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم شامل دي. د کاسوو وګړي په دې هیوادونو کې له 90 تر 180 ورځو پورې وخت تیرولی شي. د کاسوو ولسمشرې ویوسا عثماني پرون پر ټویټر ولیکل دا پریکړه د کاسوو وګړو ته د ډیموکراسۍ او اروپایي ټولنې پر لور یوه بریا ده. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې دې ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل وټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې 50 کسان نیولی دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 تنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اوئلو او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې یو اروپایي سازمان له افغان ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوالې قوانین په اساس باید تبعید ولري.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و ګره پلا بیا عملونه کېده کیانې و د کمزورۍ یې داسې وې د برو پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
د کونړ او باجوړ مخورو په یوه جرګه کې د نواپاس د لارې د خلاصېدو غوښتنه کړې.
ولدا کولاو دی ګورړ کولاو دا خرلاچی کولاو دا غلام خان کولاو دی ترخم کولاو دی په بد قسمتۍ دا د بنړو دا باجو مېز کې چې کومه تاریخي لار دا دا بند ده.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په سودان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب هم لرو او ریډیو تایر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د اروپا د خزو یو سازمان پر افغان خزو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپایي خزو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای شوزو لابی یا یورپین وومنز لابی ای ډبلیو ال چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو شزي او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبلري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعید ولري لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپای شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون ل نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې شزي او نجونی له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې شزي او نجونی په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شوزو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر شزنه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنه کړي ممکن را روانه میاشت یوازې زړه بوژنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي، که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پیښې هومره زیاتې نه دي، خو ملګرو ملتونو تایید کړی چې دا شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بیوسلې له کبله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې میرویس روغتون ته وروستې ده.
د یو کال کېږي ښه نه جوړې وګره پلا بیا ملونه کېده کیانې وویل بره بیا موږ ډاکټران ته بوتله هغه وویل ول ده په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي بېرته ماکسونو شان وراسته هغه ول دا سمه ده د کمزورۍ دا سوي ده بره وپړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیره یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 50 کلونو کم عمره 4 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خود طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وای افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کم ده.
په تیر کال کې د اټکل شوی ډیټا څخه په افغانستان کې د سو تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات رقموي، یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې رقموي. د سې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.2 میلیون په اندازه باندې شدید سو تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سو تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده، موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام دې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د امیرختیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طيب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارځواکۍ د ناخته کې دوه لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولس مند یو پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د پینځو کرن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي اوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیه حالت په کلینیک کې د تغذیه د مشاورې تر نظر تیر کړي تر څو کچرته په تغذیه اخته وي چې هغه ورته لازم مرسته وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدل ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي. کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو درسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. د وزیر د دوشنبه په ورځ د کاناډا د استازو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
یو شمیر افغانان وای د شپې وګی ویدی کیږي او بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکو ګلبدین چې د خپل اتکاسي کورنۍ یوازینی ګټیاله دی، ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دریغ برګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیرش زره وغوښت. خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم وپلوره بندي کوم دی. بیروزګار یم، یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړل. خوکره چې مرسته بندې شوې دوی هم هرڅه بند کړل. د شپې هڅه کو الوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم، کدا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خو
یو بل بیرمن چې کونډه دا دوه کسیز کورنۍ سرپرست دا ونه غواړي نوم یې راپور کې اچي، هغه هم شکایت کوي چې بشری مرستې نه دی ور رسیدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم را سره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو مسکینانو کونډو او یتیم لرون کو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا به وزلی داسې مال د خپل سونزو په اړه پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلاره چې د سی یو څلوېښت پلایه کې بیان شوي په ډیره خطو ګره ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکبوي. د سی یو څلوېښت پلایه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیا کې چې د یوې ترهګرې ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه ورکړل شوی چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوی تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بعده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندی دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوب پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته سخته اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاله شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
له خبرونو ور اخوا
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریدی سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوی دی که چېرته ونشي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو لپاره کار بندیز لري کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خواشینونکي پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړی ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کارکولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتوب په ترمی میاشتې پورې وڅیړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د 2023 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورځپاڼې پروتوکول بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلي دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغییر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنګه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنیو سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان بیا وکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ او کوزه پښتونخوا د باجوړ او ممندو قبایلی مشران د دوهم ځل لپاره په نواپاس کې سره جرګه شول او د نواپاس د لارې د پرانیستو غوښتنه یې تکرار کړه. د دوی په وینا پر ډیورن کرخه اغزن سیم او د دروازې بندولو یې ژوند سخت کړی. د کرخې د دواړو خواو وروڼه قومونه یې له یو بله جلا کړي، سوداګري او اقتصاد یې ورته کمزوری کړی دی. د جرګې مشران د روان کال د فبروري میاشت کې هم سره راغونډ شوي وو. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ او کوزي پښتونخوا یو شمیر قومي مشران یو ځل بیا د نواپاس لارې خلاصولو په خاطر سره په نواپاس کې جرګه شول. د جرګې د مشرانو په وینا چې د نواپاس لار له پیړیو څخه د باجوړ، مومندو، قبایلي سیمو او پیښور ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ مهمه لاره وه، خو په افغان خاوره د تپل شوو جنګونو او په لوی لاس د ورونو ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو لپاره دغه لاره وتړل شوه. په خبرې چې دې چارو یې په راشه درشه غم خادی او سوداګری بد اغیزه کړې ده. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړ ژوند هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، زمونږ جدادونه هم سره شریکو. تګ راتګ به مو د پخوانه نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب به هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
د کوزي پښتونخوا د باجوړ قومي شر شیخ جهانزیب راته ویل د ډیورن کرخې یو کور او یو کلی په دوه برخو ویشلې او د لارو بندېدو لیوبل لری کړی دی
د نو پاس لار د پیړو پیړو نه د زورګونو کال راس اس کله دا لار نه بند شوی پیرنګیم دلته ډیر سخت مهمات چله ودی دی خو هغه پاغه دورونو کې دا لار نه بند کړی بل قسمت یې نه ترخګری په دی پردو جونګونو کې زمونږ تاریخي لارې د باجول نه دا سپین بولدک پورې ځې په ځې بند شي سپین بولدک کولا د ګورړه کولا او دا خرلاچی کولا او دا غلام خان کولا دی ترخم کولا دی خو د بد قسمت یې دا د ګونړ او د باجول مینس کې چې کومه تاریخ
د هغه په وینا چې د لارو بندول او خلک ستونزو سره مخ کول د اسلامي اصولو بشر حقوقو او د پښتنو د دود او دستور خلاف کار دی
دا د نو پاس دا د بندشو دا د انساني حقوقو بشري حقوقو نه سرغړونه ده په لکه انسانان د یو بل د دوا سلام نه محروم دي تګ راتګ قاموري عزیزوړي خپلوي د قطه دي
قومي مشران وای د لارو تړل کې دو سره امنیت او اقتصاد دواړه کمزوري شوي دي له دواړو حکومتونو غواړي چې د ناو پاس پر لاره ورته تګ راتګ او سوداګرۍ کولو اجازه ورکړي د روان 2023 کال د فروری په 14 نیټه هم په ناو پاس کې د قومي مشرانو د ناو پاس لارې پرانستلو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پاکستاني چارواکو د یادې جرګې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي بل خوا بیا په کونړ کې د طالبان حکومت مسولین وای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته یو ولس وسیږي او په خبره چې د دروازو بندول او اغزن سیمونه لګول دوی سره نشي جلا کوله د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
دغه یو ولس دی اخوا دی خو د شریک زمکی دی هم دغه شان اخوا دی خو د خويند نونه وادي دي څو وخت مخکې هم دغه شان په کونړ کې او ولایت کې هم دغه شان اخوا د مومند او د باجول په سلارزو او دغه زینو کې هم داسې ولسونه راووتل غوښتنه وکړي چې مونږ ته دغه لارې ازادي شي نو الله دی وکړي چې دغه مشکل حل شي
د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمن سلور د موټر او بشمیره فرعي لارې موجود دي خو دغه ټوله لارې له 2008 کال وروسته د اغزان تار او دروازو بندولو سره تړل شوی که څه هم له کونړ پرته د ډیورنډ کرخې پوګدو کې څو لارې خلاصې دي خو په هغو تګ راتګ هم د ویزو پرته نشي کېدی او د پاکستان د یوې ویزې قیمت هم تر زرو امریکایي ډالرو اوړي چې اخستلې د هر چا له وسه پوره نه دي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19:21 او 25 مونډلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبری مجله په پای کې ستاسو د ازادي رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته راوړم تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالې څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولسته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې د اختر د نیکمرغي او خوشحالي اختر وي نو راځو دې ته چې زموږ ډیر شمیر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې شنه دی د ټولو سرمایداران ولونځ خمیدا غوښتنه ده چې د خپل بیوزلو افغانانو لاسنیوي دی وکړي او اختر ته دی دوی جوړې کالي نه کوي بلکې یو جوړه دی خپل یو بل بیوزلو ورور ته هم وکړي نو افغانان ډیر بیوزله دي اقتصاد یې سخت کمزوري دی د ټولو سرمایداران ولونځ خمیدا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دی د خپل غریبانو ولونو بیوزلو کسانو لاسنیوي وکړي
السلام علیکم د ازادي ټولو رادو کارکونکو ته زه په ځلاده فاریاب د ولایت خبر کوم د قیصار ولسوالۍ نو زموږ مشکل د اوبو دی او بل د مسیسې دی مسیسه خو یو خو سروې نه راځي زموږ شلاخت انجینران چې دی خپل په رشوت باندې راځي وایي تاسې موږ ته دغه نه روپۍ راکوي بیا درځو که روپۍ ورنه کړو نه راځي سروې نه کوي نه موږ ته مرسته راکوي او بل د اوبو مشکل مو دی ولایت ته مو عرضه کړې وه ولسوالۍ ته مو کړې وه کار خلاص وراله ایتان ایتي پر وکړل ول بیا مشکار په شرکو تر دا دوه میاشتې چې نه دی راغلی بیا چې تللې تر دا اوس پرې نو موږ ایتان لیدلې نیم کار شروع کړی دی د اوبو سره موږ ډېر په تکلیف یو نو خدای دې وکړي چې زما آواز ازادي راډیو په غږ کې او دا مسؤلین یې واوري چې د خپل پر انجینرانو باندې پاملرنه وکړي د هغه تېر حکومت کې ما ولاکه دغه فساد لیدلې ولاکه دا اوس حکومت کې شې دی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.